بجی شوی دی ازادی راډیو یوی بلی خبرونه تخرغ لست. قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمنړی پروگرام اوري. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو پرون له قطر څخه وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان لاره له پاکستان سره وسلیږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوری حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلام وکړه، خو د ناامنۍ له کابل دا پروژه عملی نشوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکترانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکترانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څانګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د شپېتو ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همدارز ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیایي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوه بهرنی وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړی دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایی گاری لم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوې داوا په سند کې راغلی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکي وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همداراز د امریکا د خزانې وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لست کې وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لسو ورځو راهیسې په متحدو ایالتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قمندان جنرال مایکل اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشارې پرته ویلي چې دوی په فلوریډا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلی دي. منیر داسې مهال امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسېدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند د په غوره لیک کې د افغانستان اوه لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې واخیستل شوي دي. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون متحده عربي اماراتو کې د هند روان غوره لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 40 میلیون روپیو له کلکته رایډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپی یا 15000 ډالر له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یوځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ لپاره د هند غوره لیګ ته دومره ډیر افغان لوبغاړي لاره مومي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. لدې غونډې څخه تنه څه دي؟
د امنیت شورا پریکړه د مال نظر باید د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نشي د افغانستان خلک.
د پاکستان له زندانونو په تیر یو کال کې له 3000 زیات افغان بندیان خوشي شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو کال واوخت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډیر زیات درد راکوي، او زما په ځون کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم.
په نورو موضوعاتو کې، له کندهاره د څه باندې 90 میلیون ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي دي.
شپاره زره اوسه او شپاره ستنه انځر صدر شوی دی، او انشاءالله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صدر شي.
په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي، سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګ پړی مقام د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتن بایو وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابرېږي پیل شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته همدار وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظر باید د افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کې دی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات دپاره د نظر راتلونکي سیستم دپاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنلیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپله پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان واکته رسیدلی دي، دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وایي په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال خوشي شوي. عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یوه کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې 9 تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشي شول. په تېر یوه کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشي شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارول په تېرو دوو میاشتو کې 460 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشي شوي او کورونو ته یې لیږل شوي دي.
د ښاغلي تخاري په وینا اوس هم 306 پنځوس افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یوه زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغې موږ نه واغست او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړه. کوم زنانه چې پولیس هغوی هم ظلمو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره. که بس انسان د انسان په نظر هغوی نه ګوري بیا موږ دې پر ریپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې یې ترې اخیستې دي. یو بله کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و، پیسې یې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته چې زنداني دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تېره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په القدیر زندان کې بندیان وو.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانتینرونه یې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي سلګونه زره ډالر زیان راوښتی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي د دوی زیان به میلیونونه ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانتینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانتینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه او اندېښنې راپارولی دي. یو شمیر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سرګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سهار ته په دې کې پر سایکل پور زی دي. پکې دا حد اقل تقریبا د 3,80,000 ډالر پر سر ډیمریج موږ باندې دی راغلی دي. دا ډیمریج به موږ خارجي کمپنیانو ته ورکوو او په انتهایي زیات ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینیر عبدالباقی هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي په دغو کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
باید ووایو چې هغه 212 قلم ممنوع اجناس چې پاکستان اوس په ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راشي. د هغه د جملې څخه عمده یې تور چای دي او ټوکران دي یا رختباب دی، ټایرونه دي، د برق سامان دي او هغه ماشینري چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دي او څونی اقلام ډیر دي.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمېر سوداګر کابل ته تللي څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګوه. خوست افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د محل د سوداګریزو توکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشې شوي او یوازې 450 نو د تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګرۍ خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشې کېدو لپاره یې خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګریز توکي بند پاتې دي ادا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
لپوهنتونی زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي محصلان پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځانوژنې زیاتې شي. اسمت څاروان د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ورنشي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا دی د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونه ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم. ځکه چې ما لیدله یعنې په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته، نو همیشه مونږ ټول انجونو همدا هیلي وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدف ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږه وخت نه چې کله کتاب راخلم نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېر سخت ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت دی ځکه زما بدون هدف ژوند درلوده، ما هدف نه درلوده چې ژوند کې مختلف راشم.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د نجونو او ځوانو ښځو له لوري ځانوژنې خورا زیاتې شوې دي. د ښځو له لوري د ځانوژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د ښوونځي، پوهنتون او نورو فرصتونو بندېدل بلل کېږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چشمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه ښځو ته ډېر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اګست کې له وخت رسیدو وروسته د نجونو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی له شپږم ټولګي پورته هغوی له زده کړو منه کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز ښځې پارکونو او حمامونو ته له تګه منه کړې دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزیده ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلی دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د ښځو پرتله نارینه وو دوه برابره زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د ښځو دی. ګارډین ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان شوزو هغه حالو ځلو ته پام کړي چې د خپل حقونو لپاره یې کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د شوزو د مقاومت د کال په توګه یاد سي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې ښځې په لوی شمیر کې د نابرابرۍ ځپنې او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته سوي دي، په دغو هیوادونو کې ښځو د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په دې پلمه منې کړي دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. ورسته لولو چې په ایران کې هم پولیس پر سرکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شوده توای چې ورشتان پټ کړی او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان او ایران کې شزي د هغو ازادۍ لپاره سخته مبارزه کوي چې دوی له لاس ورکړي دي. د ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې یادونه شوی چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لتون او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضي مظاهرې به ساري کوي هغه د ځوانو شذو لوی شمیر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې به ساري ګڼلی دی. ویک آنلاین خبرونه په افغانستان کې د شوزو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقاله په پایل کې لولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمیر جنیا او ځوانې ښځې د ځانوژنې هڅې کوي او دا شمیر ورسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شوزو فعالیت یې محدود کړ او د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې لولو چې طالبانو سره لدی چې د خپلې پخوانی سختریزي واکمنۍ پر تلای دا ځل شذو ته د زیاتو حقونو د ورکولو ژمنه کړې و. په چټکۍ سره د نجونو لپاره شونځي وتړل او د شذو مخایله په هنتونونو ډیرې کاري ځایونو ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیوله. ورسته راغلی چې کله چې شذې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی ان ان هغه راپور ته هم اشاره شوې چې پکښې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50 پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لس یې ځان وژني. د مقالې په ورستۍ برخه کې راغلي چې په شذو کې د ځانوژنې پیښې ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاسه ورکولو ترڅنګ د اجباري او کم عمره ودونو زیاتوالی او د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. په څو شېبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او د صدراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمر مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کم زمر شی وصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته درازه باندې کې زمر تجاران ته مشکل جوړ کې زمر تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کېږي نه شی پر ځای وخت رسیږي کدا انګور شې ځنی کدا انار شې ځنی کدا انځور شې ځنی مطلب دې مستقبل لار باندې کې مر به د اسلامي امر صدا غوښتنه لرو چې مرتد مر تجاران د نور ملکو سره لاسلیک نور مر شی نور تجاران ملکو ته سره ورسیږي زمر تجاران به د مطلب پاکستان دغه مشکلات څخه خلاص شي.
اوس مهال د هینا او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور تر ټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لارې کیږي. سوداګر وایي لای هم د تیرو دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لاره کې د لا ډیرو ستونزو سره مخ دي. د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جرهواری غشتنه کوي.
زما نوم سردار محمد دل ته د انزور پسرای کی په کاری صاحب مشهور یم. ششکار ولا انزور سم په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15 زورو پورې ستونزې خونه دا جوړور چې اوس مثال پی سی ام د تجاران د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره وکی د درو ورځ په بانا منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي یو واری وای دوبی ته راځي د دوبی بیا دلته راځي نو ستونزې دا غړي دي.
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې دغه پاکستان دروازه بند کې کده انزور سیزن کده انار سیزن کده انګور سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اوله دوبی ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مرسته تجارانو انزور وړي په میاش مرسته پیسې نه راکې.
د انزورو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پرتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي سږ کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14000 ټنه زیات انزور بهر ته صادر شوی. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي لای هم یو شمیر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادرات په وړاندې ستر خنډ دی. که دا ستونزه حل شي صادرات به تر دې هم زیات شي.
14000 ټنه انزور صادر شوی دی او انشاءالله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر شي. د دې مجموعي ارزش د ډالر په حساب 9,300,000 کېږي. کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نېټې څخه شروع دی لا تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او هم په خارجي کوم دغه چې د هغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیستم عادي حالت ته راووسي.
په تیر اګست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انزورو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلایي په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو. دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې له امله دوی ته زیان رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته زنګ ووي وایي تاسې خپل دغه مساکین خلک ونیسئ موږ به بیا تاسو درسو سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو ملا نه دی درولی نو ملا نشي کولای چې مسکین ونیسي چې ولې چې دغه د امامت باسي بالکل بیا نه کیږي بیا نه امام کوي او پاتسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نشي کولای چې مسكين ونیسي بالکل کیردار مسكينان نه نیسي مسكين ته وای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو ناراضي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختر یو ځای پر ورسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور خراب سی او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګا نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته یې راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد یې د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ته راړي د دوه لاسنیوی وکړي او دغو افغانانو ته حجل مرستې برابرې کړي.